احمد تکل او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمن اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلی او د بحث په اړه خپلې پوښتنې د خبرونو له میلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لنډ بحث له میلمنو سره لرو. لومړی له میرمن کړوخیل نه پوښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مو برخه اخیستې. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ و ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم او ګډونوالو ته د پروګرام. معلومدار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بل واکمنه ډله چې راځي کوشش کوي هغه نیمګړتیاوې چې مخکنی حکومت کې ویني کوشش کوي چې په موږ باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع شي او حکومتداري بهتر خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راغی، نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوې یا فساد موجود و یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود و، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغان مېرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع څنګه کېدله؟ یعنی انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلیږي، بلکې یو لار به پیدا کېږي بالاخره رای حل یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک شریک کېږي او یا چې بله موقت اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعتا به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسېږي چې اصلا هیچا توقع نه درلوده. شاته خپله طالبان به هم فکر نه کاوه او دوی ته منته پیسې آماده هم نه و چې هغه واک په هغه شکل لاسته راوړي دفعتا.
مننه حماد صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. هغه څه چې پېښ شول دقیقا همغه څو او چې طالبانو غوښتل، میرمن کروخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پېښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. تکل سي پاسته استاذ درنو میرمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بلې، دا کوم تغییر چې راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کوي، لیکن کوم کو تاسو لږ جوړ فکر وکړو، افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. په هر دګر کې مونږ لدا سیستم سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ یې شاهد نه وو. که په میتی لحاظ وای دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 250 یا 300 پورې یا 200 کسان وجل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یا دې ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېدله. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و. دلته بهرني یرغلګر موجود و. د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټول د بلچا په لاس کې و. د افغانستان واکمنان د بلچا په خوښه او د بلچا په اشاره باندې ټاکل کېدل، او د افغانستان ارزښتونه کاملا له منځه تللي وو. یعنی موږ ویلای شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې و. دلته یو اړتیا و چې دغه حالت باید تغییر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د به حساب قرباني په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکولای شول چې نړیوالو یرغلګرو ته ماتي ورکړی او د هغوی کوم لاسپوسی
احمد صاحب سوال دا دی چې دا همغه څو چې تاسو غوښتل او بخې طالبانو غوښتل
واقعیت دا ده چې د افغانستان ولس دغه حالت غوښته. تاسو که یاد وي د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
وبخې سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغسې غوښتل که تر دې نه یو ښه تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه وو طالبان؟
زه راځم تکل سه محترمه، موږ تاسې د انقلابونو خلک یو په افغانستان کې. دغه موږ ستاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستونکي چې متحد خلک وي او امین خلک وي، د وخت په تیریدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور له لارې د یو ایدیالوژي یو نظام ناکامه شي او بل دې ورباندې فاتح شي او بیا دومره زر دي مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي، د دې امکان نشته. ها کدا څه شي وای لکه څنګه چې د دوحې په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي، او د هغو مذاکراتو په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کېږي چې هغه به د ټولو جانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول او علتونه یې موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کومه سرشتنبګي چې په هغه وخت کې موجوده وه هغې دوام وکړ، او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابېدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې، دلته د تېرې ادارې سره اعلی قمندان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ. په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره د زور لارې حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلود او کوم څه چې ویل شوي د دوحې په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهاد له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده، نو اسلامي امارت مجبوره شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي، چې په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغه همدغه ده چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسې حضور درلوده په کابل کې او که نه، داسې یو حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و، یعنې نظام په داخل کې هېڅ شی نه و پاتې، یوازې یوه ډانچه پاتې وه او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه احمد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې له دې خبرې سره ډېر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښتې او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لاره یې غوره کړه. ولې په هر صورت ورزو دا بحث به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو، خو لومړی آزاد صاحب ته ورځمه، بل میلمه ته د خبرونې د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره مخه نیول کېدای شوی؟
سلامونه درنوش تاسو فارې وته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی او په خورا اسانه ډول نیول کېدای شوی. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شوی، همدارنګه بیا چې بین افغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټولو لورو په دې کې تګي وکړله، هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه او طالبانو تر ټولو ډېر. کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین افغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین افغاني مذاکرات پیل شول، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، ټول طرفینو تګي کړې وه، لیکن طالبانو په ځانګړې توګه ډېر ښکاره د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسول. کله چې خبره دا کېږي چې پخواني نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړه، دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لوی ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو به بریدونه نه کېږي. دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث افغانستان پخوانی اساسي قانون، همدارنګه د افغانانو خپل منځي جرګه نشي کېدلی چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه هغه بنسټ دی وی بلکې د دې لپاره باید د دوه تړونو چې بریونه طالبان ټینګار وکړي. طالبان هم دارنګه د ترکیه په ناسه کې چې وړې متبره ناسه پښبینی سره چې ډېر متبره ناسه وي ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګر ملتونه شکل سي وو. همدارنګه د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه افغان خوانی افغان نظام لیکن طالبان ول د ترکیه د ناسه هم انکار وکړ او دوه ډول انکار وکړ او بایکاټ وکړ. نو په ټول کې ویل سوچ بلې وو د دغه سقوط مخنیوي کې د لایسو علاقه ټول طرفینو تګیو کړو طالبان په ځانګړي توګه په جګړه باندې تکیه وکړه.
تیر زیات مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې ملمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړې موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیاده شي به تاسو ته اعلانوم په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00422 شپږ څلوېښت صفر یو. یو ځل بیا تکرارو 00422 شپږ څلوېښت صفر یو. قدرمن اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلئ. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي. مهرباني وکړئ ازادي په سپو کې خبرونه د خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ کړي یا توتريخوالي ته مخه کړه او که پخوانی افغان حکومت. مهرباني وکړئ. سلامونه تاسو ته هم. استاسو آواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، که لطفا په لوړ غږ خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ.
دغه سم څه وی ډیره مننه. بسله بس دا خبرې کوم له افغانستان نه. خبره داسې ده تکل صاحب چې ارکله چې تیر کال 2021 د اگست 15 را ورسېدو دا وخت کابل کې ومه شهیدان ومه. نو هغه وخت چې طالبان نه ورننوت پایتخت کابل ته کابل ښار ته، نو ټول حال او دا خلکو رواني ذهنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په هغې ورسمشر غنی پر پرته لږه چې وتلې وو، نو دلته اړتیا او یو ډول دوا کپته شوه کنه. نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سر کې پټې شوې نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی کابل ښار ته ننوتی وای او د ګډوډۍ او حتی چورم وشو. په هغه کوم وخت چې د ګډوډۍ شروع شو چورم وشو، او فکر کوم اسلامي امارت چارواکو کسان چې چور چپاولي کړی وو هغه کسان ګرفتار
ونیول. خبرې کوئ؟
زما نوم بخت الله بختزاده د افغانستان نه.
درخه تاسو د سوال ته جواب وایي چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوي، دوه میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال مخکې له سقوط نه، د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو له لارې د واک د انتقال پروسه ناکامه شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې او د پخواني حکومت؟
دکر صاحب ستاسو ملما هم یادونه وکړه ما اوس چې د قطر پلازمینه دوحه کې په خبر روانې وې. نو دا په نظام هغه چارواکي چې همدارنګه مسئول وو دوی بر دغه څرګندونه ولې چې باید کوم سکوت ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ باید یو ډول ورتستیا ملري وکړي یعنې ټینګارې په جګړې وو. نو دلته هر ملک سره عمل لري، نو اسلامي امارت هم حتمن چې یو یو اړخ په جګړې باندې ټینګار کوي بل مجبور دی چې فشار راوړي تر څو هغه د خبرو مې برلاسي وسی.
ډېره زیاته مننه بخزاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي، او بیا لطفا همغې پوښتنې ته ځواب وایاست چې دا اوس ما له مخکینی اوریدونکي نه وکړه. مهرباني وکړئ.
دا حماد صاحب محترم ویلی چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه. زه په دا وروستیو کې په دا یو کال کې د دغسې ډېرو پېښو شاید یم، دا د شخصي دښمنیو په هغه باندې زښته ډېرې وژنې وسوې په افغانستان کې. د شپې یو څوک له کور راوباسي بس ډز ډز ویولي او هیڅ درکې نه لګېږي.
دا د څه وخت خبره تاسو کوئ؟ وبخښئ، موږ ستاسو غږ هم ونورید، خو زما تخنیکي همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکانه خبرې کوئ. مخکینی خبرې مو هم ونورید، تاسو د کوم وخت خبرې کوئ چې دلته خلک وژل کیږي؟ د طالبانو له واکمنې دو مخکې که وروسته؟
دغه یو کال کېږي چې کله طالبان حاکم شوي دي په دې ملک باندې دلته وژنې کېږي، شخصي دښمنۍ خو بد دی. ولې د دې مخه نه نیسي؟ دوی څنګه وایي چې امنیت راغلی؟
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې خپرونه ده، همغې پوښتنې ته لطفا ځواب وایاست چې ما له نور اوریدونکو وکړه.
مننه سروان صاحب، تاسو یو ځل بیا خپله پوښتنه تکرار کړئ.
زمونږ دوه میلمانه دي. ښاغلی حماد وایي چې د پخواني حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي، او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي. ستاسو نظر؟
مننه. زه به لومړی خپل ځان ته معرفي کوم. محمود احمدي مله زابل مې اړیکه در سره نیولې ده. په دې باره کې موږ ټول د دغه ټولې پیښې د دوه کاله د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شهیدان، حتی نړیوال شهیدان، په دې باندې څوک د عقل او مفاهیمې توان لري هغه باندې پوهیږي. نو اوس هر څوک په خپله ګټه باندې تعبیر کوي، هغه د خپل نظر ده. زموږ په دې باره کې دا نظر ده، ما چې خپله څرنګه دغه ټوله پروسه تر نظر ایستلې ده، تعقیب کړې مې ده. په دې کې زما په نظر سره خپله جمهوري حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کیږي، ځکه دوی داسې عملو سرته رسول چې تر پایه هم دوی پر اساس سره نه د سولې خبرې کړي دي او نه هغه کوم اقدامات کړي. ځکه څو وارې موږ زه بېخي نه په سیاست کال، نه په تاریخ کې وظیفه لرم، نه په جمهوریت کې مې وظیفه ترسره کړې ده. یعنې دغه د جمهوریت د چارواکو عملونه دې ته زمینه برابره کړه چې افغانستان له داسې کشمکش مکه سره مواجه کړي. او حتی اوس غني وایي وایي زه اوس هم رئیس جمهور یم. دوی بېخي باید د شرم احساس وکړي، ځکه چې د افغانستان خود که نور هېڅ نه، د افغانستان کښې هر کام پېښ را مونته سوله، یا ته ولاړې نه ولاړې، له هغه وروسته خو د افغانستان پر وګړو رحم کړی وای. دغه وخت به دې بېرته به راغلی، افغانستان ته به سوله ییز ډول به دې ورته انتقال کړی وای. ته اوس هم په خارج کښې ناست یې، وازه هایمه دایمه، دا د دپاره یو شرم ده.
مننه، سلامت اوسئ. میرمن کړوخیل، تاسو خبرې هم واورېدې، د اورېدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم، لطفا خپل نظر شریک کړئ.
خب معلوم ده هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري، اما واقعیت دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې. مالمدار خبرې د باندې وې، د خبرو مدیریت امریکایانو په لاس کې و، پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده، قطاریان یې درلوده، او طالبان کولی شي اسلام دغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړی وای. اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب هم وویلي، یعنې دوی حد اعظمې کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه وزندوي او د او جدي بحث ته سره کېننی. یعنې دوی باید د دې مسؤلیت باید ومني. معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واکې په لاس کې و، هغوی نه غوښتل چې په ډېر اسانۍ باندې معلومدار په ساغه واک پرېږدي. اما که یو جدي خبرې سوی وای، یو پرېکړه سوی وای، مجبوره وو چې د هغه پرېکړې په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای. اما تاسو مقابل چې طالبان، خو هغوی خو دغه بینالافغاني مذاکرات یو په غبطرالعملو په دغه باندې څومره وخت تېر کړ، کال خو پوره شولو. اما کله چې جدي مذاکرات موضوع شو، څنګه دغه ترکیې ناشته زیات امیدواري وه چې متاسفانه دوی هغې څخه بایکاټ وکړه، انکار یې وکړلو. یا مسله د اوربندو چې څومره ولس غوښتنه وکړله، د دنیا عالمانو دا جنګ د اسلام له شریعت لحاظه دا په دې باندې نظر وکړه چې دا روا یو جنګ نه دی. یعنې ولس لوژن نه بالکل تنګ شوی. یو که حماد صاحب وایي چې انسانان دبرز دریس و وزل کتب علم در خدا په یو جنگ کې خو انسانان وژل کېږي، اما د جنگ نه خوم دا خلک ویلي چې به طالبان اوربند وکړي او اوربند نه وروسته پیسه خبرې دوام وکړي په یو فیصله باندې وبرسېږو. نو چون جنگ دوی خپل غوښته چې جنګ طریقه راسي او نو دا مسلط باید واخلي.
مننه حماد صاحب، پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی؟ یا دغه نور اقدامات، مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي، د بشري حقوقو مسایل دي، د اوس د اوریدونکو چې زنګ وهلی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر یو کال کې انسانان وژل کیږي، دا او نورې ناخوالې چې شته، دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره؟ البته مونږ همیشه د طالبانو بخې چې زه مداخله کوم مخکې لدی چې تاسو پایلو کوي، همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خلینه د خبره اورو چې شرایط تروس پورینه دي برابر دنجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم، مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوه شي.
تکل سم مخکې لدی چې زه تاسو ته غوښتنې تراشم یو دوه درې تعلیقات وکوم. د آزاد صاحب یو خبره شاید دي کې زه ورسره همغږی نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د لویو ښارونو د سقوط نه وروسته، او که موږ تاسو د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی ښارونو سقوط د اګست په څلورمه او په درېمه باندې له نیمروز څخه پیل شو. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی ښارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي، ولسوالۍ او سقوط له هغه وخته پیل شو.
تکل سیب کتاسی د دوحې تړون وګوري له لوی ښارونو څخه یوازې ولایتونه هدف وو. مزمن ګستاسی هیواد حتم نه رسیدلی شي یوازې چې ولسوالۍ کې د لوی ښارونه وي. موږ ګستاسی ولسوالۍ ډېر محدود یو څو دوکانونه
مهرباني وړاندې لاړ شي.
او بل خبره دا ده چې خاکسار صاحب وویل چې شخصي دښمنۍ، نو موږ تاسو پوهیږو چې په یو هیواد کې درې څلوېښت کاله جګړه شوې وي او مختلف نوع جګړه، استخباراتي جګړې، نیابتي او داخلي جګړې شوې وي. هغه هیواد په یو کال کې او په دوو کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر ته راشي دا ممکن نه ده. یعنې د دنیا لوی قوتونه دا
نشي کولای. حماد صاحب، په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان دخیل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي.
تکل سه متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل به طرفی نه ده ساتلې. تلې د دغه راپورونه د یادې ته ورته راپورونه دی هغو منابعو په اساس چمتو کړي او اعلان کړي دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتون کې خلک وو، یا د دې نظام مخالف وو، یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلک وو. دوی که واقعا بې طرفانه سروې وکړي نو ارقام به برعکس راوځي. په هر صورت یو څه شته.
تاسو یعنی زما سوال دا دی چې که د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي، د چا به وي؟
ملګری ملتونه تاسو ستاسو د خبرو نه راځي برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه وروستۍ مرجع ده. تر هغه کې چې دنیا د دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک او واکمنۍ او زور د دوی
په البته زده ملګری ملتونو په استازي توپ خبرې نه کوم، مګر حماد صاحب خبره دا ده چې ملګری ملتونو زه نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لوی مرجع ده، خو خبره دا ده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم هلته ذکر کړي دي، له خلکو سره مرکې کړي دي او دا راپور چمتو کړی.
ګورې تکل سیب منګو تاسو دلته افغانان د هر څه ویني. ملګری ملتونه داخل کې کوم ولسوالۍ ته تللی دي؟ دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې له خلکو سره خبرې کړي وي او دا ارقام یې ثبت کړي وي. موږ دلته چې
تاسو وایي چې موږ منو، تاسو وایي چې وی پېښې به وي، په کوم شمېر تاسو منئ؟ وبخې وبخې کوم شمیر باندې تاسو منئ؟
موږ یو اندازې منو. ما داسې ارقام تر اوسه لاسته نه دي راغلي ما ته چې زه هغه نه استناد وکړم، خو دا اوس تاسو د راډیو له لارې افغانان زمونږ استاد غږ اوري. یو افغان دی لا شاهدی وایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانۍ ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله، دا د دوی ارقام زمدو ته تایید وم نشي، داسې یو ثبوت نشته زمونږ استاد سره. بله، تاسې د انحصار خبره وکړه. لګورئ تکل صاحب، کله چې داسې یو خطرناک جنګ څخه یو هېواد راووځي، موږ تاسې پوهیږو چې د دې هېواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډېره اړتیا وي چې تر یو څه وخته پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده، او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هېواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی دی، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابېږي، هغه ډله حسابېږي چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل. تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسېږي او دلته اداره بشپړه حاکمېږي او سیستم فعالېږي، په کار همدا ده، معقوله همدا له تکل صاحب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکم وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکل صاحب چې دا کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول له لاسه ووځي. دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزي نظام چې راغلی، دا کوم د فساد د هغه جرړې وتلي دي له هېواد څخه، دا ټولې بېرته اعاده کېږي. لهذا ضرور دا نه ده تکل صاحب چې په واک کې د احمد او محمود وي. د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او دغه اهداف که د احمد په لاس راځي هم درست دي، که د محمود په لاس راځي هم.
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب، په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که ستاسو محمد او محمود نه مطلب دا وي چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دي په واک کې.
ګورې، زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانانو ته قابل د قبول ده. او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بېرته تخریبېږي، دا هېڅ افغان نه مني. یعنې زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا په لاس جوړېږي، که د یو کس په لاس هم جوړېږي. موږ تاسې ګوره، په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي. لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسې ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث ته موږ تاسې داخل نه شو. دیموکراسي یا دغه کوم انتخاباتي پروسې چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپي، د دې اصلي اهداف دا وي چې د دریمې نړۍ هېوادونه د لومړنۍ نړۍ د هېوادونو لاس ته ولویږي، او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. ډېر سوالونه لا هم پاتې دي ښاغلی حماد، چې وړاندې به په خپرونه کې بحث پرې وکړو. په څو شېبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خپرونې سره یو ځای کېږي. خو له هغه مخکې یوه اوریدونکې زهرا پروانی مستقیم اړیکه را سره دی، دا اورو او بیا نورو بحثونو ته ورځو. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
په تشکر، سلامت باشین. سلام بشما تکل صاحب محترم، همکاران خوبتان و مهمانان تان، شما موضوع خوبی انتخاب کردین. ما میخوایم بگویم که متاسفانه در یک سال گذشته طالبان که با حکومت هستیدن قرار ما مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است. اصلا اینا به جز که به وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت سر خانمها، سر مردم بیشتر شود. و دیگه ای که سوالم از کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډېره زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکی به څنګه کیږي. د سیاسي چارو شننکی، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ستانکزی له خبرونې سره یو ځای شوی دی. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له ښاغلي ستانکزی سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، دا شېبه د اوریدونکی راخلو او ورځو بیا نورو میلمنو ته. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله، سلامونه نیکې هیلې تاسو محترمو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته، او د افغانستان مظلوم لسته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شنونکو.
محترم تکل، زما نوم محمد موسی نوری قربانده دی، د تهران سره تاسو په اړیکه یم. نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ په افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې او دوه حکومتونه اعلان شول او بلاخره دولت 55 ترسره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کوه چې طالبانو به په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټوله دا فکر کوه چې طالبان نو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده، حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکوئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمونږ بل اوریدونکی په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
ملګرګوار پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې 40 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم د سید احمد سیده یو کال کې څو خلک مړه شوي دي، د خپل ګوره راپور څو خلک مړه شوي تا ورته د دې حساب نیولې ده. او بل درته وایم، دا اوس څوره لوږه راغلې ده، څوره لوږه ده، بیکاري ده، بیروزګاري ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت که خپل په ولایتو کې ناشتو په خپل طالبان حملې پې کولې او امریکایانو سره یې اوربانو کې او کفارو او افغانان وژل، دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. ولې پایتخت ونیوه؟ دا اوس بهڅوره پساده به دا پاسپورټ کړي مخ د دې ډاکټر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټ اوس به دا پاسپورټ کې ته واشه څوره وره پساده کې روان ده. دا یو نکاح مخ د په سلو پی باندې و، اوس به په زر ډالره ده. ګوره دلته تاسو حکومت ونیوه، اوس ونیوه خلکو ته کار پیدا کړه، روزگار پیدا کر، خبر
خبر لطف مہربانی
خبر منگواڑو چپ افغانستان کی آزاد انتخابات شي. آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل، دوی وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار دي. انتخابات کې هر څا وګټل، ولې جمهوریت د افغانستان د ولس په ګټه دي، جامع په ګټه ده. ګوره بیان ازادي په فعال مدني ټول افغانستان.
موږ تاسو خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه. مننه کوله تاسو نه کور مودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای له خبرونې سره یو ځای شوی دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو، او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زموږ کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کړوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتګ شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوي دي. اوریدونکو هم خبرې وکړې، خو ځینې مسایل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو. مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د واک د انحصار مسله ده. په دې کې په روان یو کال کې څومره په شاتګ شوی؟ لطفا تاسو خپل نظر ووایست.
تګل سب تاسو در دون ملما او ټول اوریدون کټه ترما تقدیمو تاسو فنه به بس اول نه نوم، اما هغه څه چې خدای دې وکړي تکرار خبرې ولیکم. ګوري، یو دولت په ټوله کې دوه ډوله مشروعیت لري، یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري. متاسفانه په تیر یو کال کې د داخلي ستونزو ترڅنګ لویا او اساسي ستونزه د افغانستان د نوې سیستم یا نوې حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده. په نړۍ کې هیڅ یو دولت، هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري. نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا سافټوار نه ده. نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده ده چې یو دولت د ده په څنګ کې خپل متشکل اعلی سر جوړوي، خپل مسؤلیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کړي او هغه په رسمیت وپېژندل شي. لویه ستونزه، اساسي ستونزه دا ده. بل کله کله د امنیت بحث کېږي. په ننني علم کې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي. نن امنیت درې برخه لري. هغه برخونه عبارت ده دې چې رواني امنیت باید وجود ولري، خلک باید مطمئنه اوسي، خپل راتلونکي ته باید هیله من اوسي، تعلیم او تربیه وجود ولري، د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نورو مسایل. او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي. دا رواني یا معنوي امنیت ده. د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده. متاسفانه چې یو کال کې هغه ارکان چې نړیوال مراکې ثابتوي او ظاهری وضع د افغانستان خیلی به اقتصادی امنیت به شاتک پال کده. متاسفانه وضع دیره بحرانی ده او حتی خلک اشتغال نلری، کار نلری، دروز مران شوهر امکارات نلری، سی خدمات و تلاس فچه نلری، تعلیم تربیت او واروز دکر تنسی که لازمه ده لاس فچه نلری. فیزیک امنیت به ارتباط متاسفانه سنوزه چه ظاهرن ناس خود رکیدی چه حاکمیت در افغانستان سراسر کهپور ده. اما متاسف سره در دیر جنایی واقعی و در خودکشیگان و در ترون و در هدف بند و مشن و اخبار پریدی، یعنی فیزیکی امنیت هم اصیب چه لازم هره وجود نلری. نور اصلاحاتی داره لوی عملیاتونه که اقلی مذهبی اقلیتونه در شدید فشار لندیدی. در اگه شایدی که متاسفانه
سپانکزای صاحب او بخی خاغلی حماد مخکې په خپلو خبرو کې چې موږ سره په خبرونه کې شته، دوی مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې د یو نظام د چې نوی رامنځته کیږي، که هر نظام یې پخواني دولتونه هم د خلق دیموکراتیک ګوند مثال یې ورک او نور دولتونه هم په افغانستان کې چې نوی رامنځته شوي، دوی وایي چې د دې لپاره چې ریشه ونیسي یوې مودې ته ضرورت لري.
فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاسي سیاست کې په حکومتي لحاظ نشي تعینېدلی. یعنې دا ډېر په ټول احترام ښاغلي حماد ته، موږ دوی ځان له نورو سره نه مقایسه کوي. دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي. نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې، نسلونه یې وخوړل. تاسو وګورئ لري چې څلور څلور خلک یې دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کیږي. اوس باید افغان ولس د تکلیف چې دا بلد څومره موده ده، او دا موده هم څوک نشته نیولی چې یو ورځ به یو کال دغه سکاله ده څومره ده. دا به مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه. دا په رواني لحاظ په ټولنې باندې ډېر منفي اثر کوي او د لادو د باعث ګرځي چې د خلکو او حکومت ترمنځ مسافه هم وکړي.
مننه ښاغلی ستانکزی. میرمن کړوخیل، مخکې ښاغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي، زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاته کوي. یوازې سې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دې دا درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یو موضوع ده چې معلوم ده، څنګه چې استاد ستانیلی ټول مسائل ته ډېر ښه اشاره وکړه، نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولی، بلکې د خلکو څخه کاروبار اخیستی دا انحصار پورسې ارتباط لري. دا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وي تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو به ډوډۍ خرڅ کړه، دا اسانه به حالت نه دی، عادي حالت نه ده چې خلک نور هیڅ رای د لارې د عاید نه لري، بلکې به ډوډۍ
سوال ده چې څومره تمه شته چې انحصار پر واک منی انحصار به پای ته ورسیږي.
انحصار خو بالکل پای ته نه رسیږي، ځکه چې د دوی په باندې ما رقم فکر کوي چې واک به زور لاس راوړي او د حق د باید همیشه وساتي. او کله به وای چې همدغه هم شمول هم نه ده، ځکه په دې کې ترکمان هم شو، ځکه په دې کې کوم پنشیره کسه و هغه د نه پیګم دغه ده، دغه تعریف له دوی څخه هغه شوی دی. یعنې که تاسو راتلئ د خو تاسو خپله خوښه ده چې فکر کوئ چې تاسو راځئ د جنګ له لارې نه حاکم کېږي او دا به دایمي ده، اختیار تاسو دی، ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریفوئ. کوم ارزښت؟ خلک هم دا رقم نظام غوښته. ښځې بېچارهګان اولین ځل دی د مکتب حق ولې هغه ځي بندیخانې ته اچوئ که نه؟ یعنی یو دغه د چپیانو په حکومت کې چاسې سیاسي مخالفت کولو له ښځې بندیانې شوې چې هغه معلومده په سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کار راکړه او اجازه د مکتب راکړه، هغه اخلي بندیخانه ته اچوئ چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزله کېږي، بعد خلک هېڅ نه غږ پورته نه کوي. خلک هغه وخت غږ نه پورته کوي چې خلک خوشحاله واوسیږي.
مننه.
انحصار خو یو طرف د خلکو ته قبول نه، بل طرف د خلکو د اوس خپله د دوی د پاسپورټ رئیس ولس ما شل میلیونه هغه په کار پاسپورټونه په کار دي او زه یې نه شم پوره کړی. په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي، دا شل میلیونه څوک دي؟ دې مملکت خو ډېر نفوس نه لري که نه؟ و دېرش اته دېرش دېرش و اته ته میلیونه خو هسې همدې باندې دي، یو دېرش میلیونه مسې پاتې په هغه کې شل میلیونه پاسپورټ غواړي چې د وطن څخه بهر شي. نو دا باید خپل دوی ارزیابي وایي که چې دا خبره کوم هلته خرابه ده چې باید په هغه کې بدلون راوړي. همدې هغه یو طلایي فرصت چې راغلی چې نه په مذاکراتو کې هغه فرصت څخه سمه ګټه وانخسته، هر چا چې دوی ته مشوره ورکړي او کله چې په هر طریق به چې دوی واک ته ورسېدل، دا خو یو ښه فرصت و. یوازې چې هغه نیمګړتیاوې چې پخواني حکومت کې هغه اصلاح کې دوی دومره کارونه وکړل چې اوس اروپا اروپا پخواني حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي، څنګه چې یو بل ورور هم په خپله خبره کې وویل. فکر کوم دغه رقم چې دوی توجه کوي معقوله نه ده.
مننه میرمن کاروخیل. آزاد صاحب، تاسو هم راسره یاست، ډیره بخښنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي، نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب، د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی، ځانته د ملي مقاومت ډله وایي، یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي، دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولیزې لارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سوله براولي په افغانستان کې، او یا به یې ځای ونیسي؟
زه به هڅه وکړم چې خبرې راون غاړم، خو که تاسو مې هڅه وکړئ چې مېلمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړئ. مسله دا ده جناب تکل صاحب چې دا ثابت شوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره و، نن د دوی په منځ کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دي هغه د قدرت پر سر دي، او د دوی په وړاندې چې کوم مقاومتونه دي، د دوی په وړاندې چې کوم وسله واله جګړه روانه ده، هغه هم د ښکاره سوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده. په ایران کې کناسې وسوې، که په ترکیه کې ناسې وسوې، دا ډېر ښکاره وویل سوله چې باید دوی ته په واک کې سهم ورکول شي. نو هر شیبه چې دغه خلکو ته په واک کې سهم ورکول شي، د دوی ستونزه حل ده. یعنې د افغانستان دپاره جګړه نه ده، د خپلواکۍ دپاره جګړه نه ده، د بیان د ازادۍ دپاره، د فکر د ازادۍ دپاره، د بشري حقونو د مسؤلیت دپاره، د مېرمنو په وړاندې، د کار د زمینې دپاره، د انجونو پر مخ د مکاتبو د خلاصولو دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د نړیوال تعامل دپاره، دا جګړه نه ده. دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم لپاره ده، او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت لپاره دی. په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی شوی. یو ډله چې حکومت ته راځي یا واک ته راځي، هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې هغه عرفي قوانین ونه لري، د افغانستان بنسټیز قانون نه تعریف شوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه رامنځته شوی، د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه شوی، او دا هڅه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی. مخکې وویل شول چې انقلابو وروسته هڅه له صفر پیلېږي، او دا خورا ډېر زمان نیسي. کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي، هغه داسې یو کابل سپارل کېږي، داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام و ماشین چالان و هر څه میسر و، لیکن هغه شاته به وسو. نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې، دغسې مقاومتونه، دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو، دا په هیڅ عنوان افغانستان ښیو خواته نه بیایي، او که د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغ جوړه وسي او واک سره تقسیم شي، سبا بیرته د واک سر باندې، لکه نن چې دننه په طالبانو کې مسایل دي، هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې د مقاومت مسله نه، د ټول افغان شپېره کې مېرمنه، ځوان، سپین ږیری، ټول شامل دي. هر قشر د یغه فکری ازادي، د یغه ایدیالوجي ته احترام وشي، د یو ایدیالوجي پر پلي کولو باندې ټینګار وي، کغه د وسلوال مقاومت کې، کغه سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي.
مننه آزاد صاحب. حماد صاحب، تاسو میره بنی وکي لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکړي، په دې خاطر چې زیات خبره د طالبانو حکومت ته متوجي دي.
جناب تکل سبھی لکھوں میں سے اس وقت طرح کی ذکر نور ملگیری اکثر مسائل بیان یہ لمبے خبر دادا چی دی رسمیت موضوع جناب استانگی سے یاد رکھ لینا کمنگ ہوتا سی گرو عمل رسمیت موجود دا دی نڑی سر تعاملات موجود دی دیر حوادون سفارتون پرانی سی دی او هغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري، یوازې اعلان پاتې ده. بل خبره دا ده چې موږ نړیوال کومنګ دی عدالت او دی ثبات معیار وګڼو، نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کال یرغل کړی، او همدغه هیوادونه
احمد صاحب هغو هیوادونو چې یرغل نه وکړی هم تاسو په رسمیت نه یاست پیژندلی.
بلې، دا به یو بل حقیقت ته چې کوم هیوادونه چې په یرغل کې ښکېل نه وو، هغوی د یرغلګرو تر تسلط او تر راج لاندې ژوند کوي.
روسیا د یرغلګرو تر راج لاندې نه ده، نه یې پیژندلی
لاندې ده. جناب استنګزی صاحب، که چیرې تاسې کوم سفرونه یا کوم تعاملات چې د روسیې هیواد دي، هغه سره د روسیې سره د اسلامي امارت اړیکې بالکل داسې دي لکه رسمیت چې موجود دي، فقط یو اعلان ته اړتیا ده. زموږ سفیر هلته موجود ده، د افغانستان سفیر په چین کې، د افغانستان سفیر موجود ده، د هغوی سفیران دلته موجود دي. فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډېر مسایل لري، د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې دغه
سفر.
بل مسله د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ، که موږ تاسو لږ واقعیت درکړو، دیني ورونه یا خوندې د خپل بام خاورې د بل چا بام تور وردی، دا کوم بحرانونه چې رامنځته شوي دي، دا موږ افغانان په دې پوهېږي چې دا د تیرې ادارې د الف نه تر یا پورې چې کوم خلک وتښتېدل له دې هېواده، د هغوی د ناکامو پالیسیو او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وشوه.
حماد صاحب، د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخواني حکومت سره ارتباط لري؟
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب. بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو د دوی انډیوالانو د هغوی د هغه ظالمانه کړنو له امله چې د افغانستان د ولس شتمنۍ کنګل کړې ده. زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه د زمونږ د مېرمنو، زمونږ د تیرو عسکرو د مېرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې، د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی و، د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني. اوس چې اسلامي امارت کوم حقوق ورکوي، اول حق د مېرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي، دا ټول ساتل شوي دي. بل موضوع دا ده چې
مېرمنې کاروبار نه لري، له کور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري، او له لوږې مري، خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب دی بډوډو کاروبار دی جمهوریت راپاتی او پدیده د مونږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود و په تیر جمهوریت کې چې په ټول کلی کې یو فرد نه و پاتې چې خپل بډوډ نه و خرڅ کړی. دا د هغه وخت پدیدې دی، باید په نوي نظام ونه تپل شي او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي. عوامل یې همدغه د تیر نظام ناکامی پالیسی وی د یو د انډیوالانو د غلګرو هغه ظالمانه روی وی. اسلامي امارات خپل حاکمیت وروسته کته چې ګوري لګ عمیق فکر وکړي، د افغانستان کې فساد، اداري فساد، مالی فساد تقریبا صفر ته رسیدونکی ده او دا اوس چې اسلامي امارات کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې له خپل عوایدو څخه. تاسو وګورئ نن شیخ صاحب شهاب الدین په یو کانفرنس کې وویل چې د تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیونه افغاني عوایدو
حمد صاحب هیله ده چې اساسي پښتنو ته ځواب وایست. البته موږ خو پوهیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته، مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظره په مجموع کې ډیر زیات وروسته پاتې دی، په دې باندې ټول خلک پوهیږي.
اساسي پښتنې عوامل باندې خبره
وشي، اساسي پښتنې کلتفا
نظام ناکامه کړنی وی او دغوی د ملګرو
هیڅوک د پخوانی نظام د اجرات او دفاع نه کوي، مګر خبره دا ده چې ځینې اساسي خبرې شته. د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم، تاسو ځواب نه ویلی.
تکل سه بینجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده، موقته موضوع ده. تاسو ولیدل چې اسلامي امارات اعلان کړی
یو کال تیر شوی.
زه د هغو د اسلامي امارات د هغو طرفدارانو څخه یم چې زه په خپله په همدې حکم او په دې کړنه باندې زه نیوکه لرمه، دا باید وشي. زه د دوی سره همغږی یم، لیکن نا امیده نه یم جناب تکل صاحب، امید شته چې ډېر زر به دا موضوع حل شي.
ډېره زیاته مننه. د خبرې سره راټولو، زموږ د خپرونې وخت ډېر کم دی، یوه دقیقه پاتې. دریو درنو میلمنو ته وخت ورکوو چې د خبرې سره راغونډې کړي. اول ستانکزی صاحب مهرباني وکړئ. تاسو
اول د حماد صاحب د خبرو باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم. لطفا تعامل او په رسمیت پېژندل په خلاص و بېل مفاهیم دي. حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و، هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرنس ښه مثال ده. په رسمیت پېژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري. په بینالمللي حقوقو کې سفارتونه له دوی سره نه دي. د اوس هم د افغانستان طالبانو چې مشرانو په سطح خلک لري دي، د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل چې هلته کېښودل شي. یعنې دوی د سابې په عنوان کارته ورکړي. نن د په طرفه پېژندلو مسله دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سره مقایسه کوو، نو موږ وایو چې پخوانی حکومت په فنا وختل درلودل، د هغه لپاره یې سقوط وکړل چې شاید ټولې خبرې. زموږ لوی مشکل دا ده چې موږ په پرتلیز ډول شو.
مننه.
دا هلته ده چې باید خپله لاسته راوړنې منعکس کړي.
ډېره زیاته مننه. میرمن کاروخیل،
زه فکر کوم چې ځان ته باید برات ورنه کې هر څنګه چې استاد هم ویلي، نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي. فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واقعا په رسمیت وپېژندل شي، باید دغه واټن چې رامنځته شوی دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي. غیر دغه نه هر نوع دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه میرمن کاروخیل. آزاد صاحب، تاسو لطفا.
نظام ته خورا ډېر نوقص او تر ټولو ډېر نقصان دغه و چې نظام ترې سقوط شو. کنه طالبانو دا توان نه درلودې چې هغه په جګړې باندې د نظام سقوط کړي. فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوږې کچه تر 90% لوړه شوې ده. 90% خلک چې شاوخوا 10 میلیونه انسانان دي، هغه دوه وخته ډوډۍ نه لري. همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل، په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل، همدارنګه د انجینر په وړاندې مکاتبو بندېدل، نور اقشار رټل، شکنجه کول، دا ټول د دې باعث کېږي کیږي چې افغانستان رسترولي شاته روان دی تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هیواد چې نوم یې پاکستان دی دغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي دغه چې طرحګر له کال ظواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او ټول افغانان په وټه غدا ټول نه کړي د ټولو اقشارو احترام ونه کړي افغانستان به په کوم وضعیت کې چې نه دی له بده مرغه څو چنده دا وضعیت دا خراب وضعیت ډیریږي.
ډیره زیاته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق هم